د دې سات په خبرونه کې زحمت شي بر ساسو کوربه السلام علیکم د مازیګر څلور بجې شوي په روانه خبرونه کې مو په کابل کې د ولسمشر کرزی او د افغانستان د امنیتي چارواکو لغونډي او په دې غونډه کې د پریکړو خبرو په افغانستان کې د امنیت په ارتباط نور مطالب هم لرو خو د بشپړو مطالبو تر معرفي مخکې ساسو پام د دې سات خبرونو ته راړوم جان قالی کو ځای وړاندې کوي
انگلستان دا پوز نوې لوی درستیز وای خپل زیات پام بعد افغانستان شخړې ته واړوي د امریکا د جمهور رئیس د استازي او حامد کرزی ترمنځ خبرې تاوي شوې د امریکا جمهور رئیس وای پوره باور لري چې افغان چارواکي په رایو کې د درغلیو د ادعاو د څرنې لپاره د څارنې کافي عملی لري او د ایران جمهور رئیس وای هغو مخالفو مشرانو ته د سزا ورکول شي چې له انتخاباتو وروسته شخړو کې لاس لري پورا خبرونه واوري لوړې د افغانستان کورنی خبرونه د انګلستان د پوز لوی لوی درستیز جنرال ډیوډ ریچرز چې نن په کار پیل وکړ وايي خپل زیات پام به د افغانستان شخړې ته واړوي جنرال ریچرز په داسې حال کې د جنرال ریچرد دانات په ځای د لوی درستیز په څوکۍ ټاکل شوی چې د جولای میاشت په افغانستان کې د انګلیسي ځواکونو لپاره مرګونې میاشت وه او دوه ویشت تنه سرتیري په شخړو کې وژل شوي دي د جنرال ریچرز په ټاکنې سره به څارونکي افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو پریکړې ته سترګې په لار وي د مخکې له یوې ورځپاڼې سره مرکې کې ویلي وو چې افغانستان ته باید د نوو 500 انګلیسي سرتیرو په شمول نور 1500 بهرني عسکر واستول شي ریچرز له دې مخکې په افغانستان کې د ایساف ځواکونو د قومندان په دندې هم کار کړی و چارواکي وایي د افغانستان د تیرې اونۍ انتخاباتو وروسته د جمهور رئیس حامد کرزی او د امریکا د خاص استازي ریچرد هول بروک ترمنځ سختې خبرې شوې دي خبری رسنۍ د چارواکو په حواله وایي افغانستان او پاکستان ته د جمهور رئیس باراک اوباما خاص استازي ریچرد هول بروک د افغانستان په حکومت کې د اداري فساد او د اسد د 9 نیټې په انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو په اړه خواشیني څرګنده کړې ده چارواکي وایي هول بروک د غراز د اسد په 1/3 حامد کرزی سره د روډۍ خوړلو په مهال د کرزی په شمول د یو شمېر کاندیدانو لخوا په انتخاباتو کې مخکې له وخته د بری اعلانولو په اړه هم خواشیني څرګنده کړې دا هم ویل شوي چې هول بروک د حامد کرزی او ډاکټر عبدالله ترمنځ د دوهم ځلي انتخاباتو په امکان هم خبرې کړې دي د یو شمېر رایو له شمېرنې څخه ښکاري چې حامد کرزی له نورو کاندیدانو څخه زیاتې رایې ګټلې دي د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما اداره وایي دوی پوره باور لري چې افغان چارواکي په رایو کې د درغلیو د ادعاو د څېړنو لپاره د څارنې کافي عملی لري د سپینې ماڼۍ ویاند بل برایټن وایي جمهور رئیس باراک اوباما هم د نورو کسانو په څېر د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نتیجو ته سترګې په لار دی جمهور رئیس اوباما تېره اونۍ ویلي وو داسې بریښي چې په افغانستان کې د اسد د 9 انتخابات بریالي ول خو له هغه وخت راهیسې په رایو کې د درغلیو زیاتې ادعاوې شوي او دا هم ویل شوي چې لږو کسانو په رایو کې ګډون کړی د رایو په لومړنیو شمیرونو کې ښودل شوی چې حامد کرزی په سلو کې د 42 او 45 ترمنځ او ډاکټر عبدالله په سلو کې د 3 او 15 ترمنځ رایې خپلې کړې دي د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد نن هغو مخالفو مشرانو ته د جمهوري ریاست له انتخاباتو وروسته شخړې رامنځته کړې د سزا ورکولو غږ وکړ دا خبره احمد نژاد په تهران کې په زرګونو کسانو ته د جمعې د لمانځه مخکې وینا کې وکړه د ویل یوازې فعالان باید چې په شخړو کې د لاس درلودلو په تور محاکمه نه شي بلکې د هغو مشرانو په ضد باید اصلي قانوني اقدامات وشي چې له انتخاباتو وروسته پیښو رهبري کړې ده احمد نژاد وویل دا مشران باید چې معاف نه شي ده د مخالفو مشرانو نمونه یاد نه کړل میر حسین موسوی او مهدی کروبی چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ماتې خوړلې او د ایران پخوانی جمهور رئیس محمد خاتمی ملاتړ کوي وایي چې د جون د 12 نیټې په انتخاباتو کې درغلی شوي دي د ایران حکومت له انتخاباتو څخه وروسته شخړو کې د لاس درلودلو په تور د مخالفو مشرانو په شمول له 140 څخه زیات کسان محاکمه کړي دي راپورونه وایي په تورخم کې په پرونۍ ځانوژونکې حملې کې د پاکستان له 10 زیات امنیتي کسان وژل شوي چارواکي وایي پرون ماښام د پولیس ساتونکي په روژه ماتي ناست ول چې یوه پولي ځانوژونکي ځان ورنږدې کړ او په ځان پورې تړلې مواد یې وچول د چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی خو راپورونه وایي د دې حملې شک په پاکستانیو طالبانو کېږي د اګست له 15 یعنې له کومې ورځې چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حملې کې د پاکستانیو طالبانو مشر بیت الله مسعود وژل شوی دا د پاکستان په امنیتي ځواکونو لومړنۍ ستره وژونکې حمله وه د پنجشنبه په سهار په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو په یوې قلا باندې د امریکایي ځواکونو د توغندیو په حملې کې 6 تنه وسلوال وژل شوي ول عراقي مشران نن د بغداد په هوایي ډګر کې د عراق د شیعګانو د مشر عبدالعزیز الحکیم د جنازې د مشایعت لپاره راټول شوي دي نوموړی د چهارشنبې په ورځ په تهران کې د سږي د سرطان له وجې مړ شو. الحکیم په ایران کې شل کاله د جلاوطنۍ ژوند کړی و او د عراق د ستر سیاسي ګوند د عراق د اسلامي عالي شورا مشر و. نوموړی په 2003 میلادي کال کې په عراق باندې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د حملې وروسته عراق ته ستون شوی و. د بغداد هوایي ډګر کې د الحکیم د جنازې د مشاهد په مراسمو کې د عراق جمهور رئیس جلال طالبانی، صدراعظم نوري المالکي، نور سیاسی مشرانو او په عراق کې د امریکا او انګلستان سفیرانو هم ګډون کړی دی. د عراق صدراعظم نوري المالکي په مراسمو کې د خبرو په مهال د صدام حسین د رژیم له ړنګېدو وروسته د عراق په بیا رغونه کې د الحکیم د ونډې ستاینه وکړه.
ولما سقطت الدکتاتوریه كنت في طليعه الذين تصدقوا
کلاچه دیکتاتوری رنګ شو نو ته د هو کسانو په مخ کې وی چې د نوې عراق د ادارو او د سیاسي عملی د جوړولو مسولیت ترغړې شوې و. تاکر شوې چې د نوموړي جنازه به نجف ته د رسېدو مخکې په کربلا کې هم کېښودل شي او سبا ته به خاورو ته وسپارل شي. د بلې خوا د امریکا پوځ وایي د دوی دوه سرتیري نن په بغداد کې ووژل شول. دا عسکر هغه مهال ووژل شول چې د غزمې په جریان کې پرې د سړک د غاړې خښ شوی ماین وچاودېد. له 2003 میلادي کال راهیسې په عراق کې د امریکایي عسکرو د مړینې شمېر 4330 ته پورته شو. د امریکایي سناتور ایډوارد کینیډي د جنازې مراسم د باستن ښار کې روان دي او نوموړی به د شنبې په ورځ خاورو ته وسپارل شي. د ایډوارد کینیډي جنازه د باستن ښار کې د هغه د ورور پخوانی وژل شوي جمهور رئیس جان اف کینیډي په کتابتون کې د خلکو د کتنې په مقصد ښودل شوي او په زرګونو کسانې پرون د لیدلو لپاره په لیکه ولاړ ول. نن به هم جنازه د خلکو د کتنې لپاره ښودل شوي وي. سبا ته به د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د باستن ښار په یوې کلیسا کې د ایډوارد کینیډي د جنازې په مراسمو کې مداحیه وینا وکړي او وروسته به د امریکا د آرلینګټن ملي هدیرې کې د هغه د ورونو جان اف کینیډي او رابرټ کینیډي د قبرونو تر څنګ خاورو ته وسپارل شي. ایډوارد کینیډي د مغزو د سرطان د ناروغۍ له وجې د واویا کلونو په عمر مړ شوی دی. سویډنی چارواکي وایي د سرو زرو هغه ګاڼۍ میندلې چې د روسیې د وروستي امپراتور تزار کورنۍ له نن څخه نوي کاله وړاندې د روسیې په سینټ پیټرسبرګ ښار کې د سویډن د سفارت په آرشیف کې ایښي او د خلکو له یاده وتلې وې. د سرو زرو دا ګاڼۍ د تزار د ترور ماریا پاولونا رومانوواوې او په روسیې کې د 1912 کال بلشویکي انقلاب وروسته د سویډن د سفارت په حکومتي آرشیف کې پټې کړې وې. د سویډن یو چارواکي ویلي دا ګاڼۍ تیر کال هغه مهال وموندل شوې چې د بهرنیو چارو وزارت خپل آرشیف راوسپړه. د دې ګاڼو ارزښت 2,00,000 امریکایي ډالر اټکل شوی او د تزار د کورنۍ غړو ته سپارل شوي دي. ګاڼۍ به د راتلونکي نومبر میاشت کې په لندن کې لیلام ته وړاندې شي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا د ازادي رادیو ده. په روانه خبرونه کې به واوري چې ولسمشر حامد کرزي په کابل کې له امنیتي چارواکو سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت غونډه وکړه. امریکا غواړي په افغانستان کې د سړک د غاړې د ماینونو مخه ونیسي. په دې برخه کې مو د امریکایي پوځي چارواکو له نویو هڅو خبرو. په افغانستان کې د امریکا سفیر په بادغیس کې له قومي مشرانو او عوامو سره د امنیت او بیا رغونې په برخو کې ژمنې کړې دي. په پاکستان کې مو د طالبانو له لوري د حکومت پلو ملیشو د نیول شوي مشر له برخلیک خبرو. ازادي او اورېدونکي پروګرام کې مو ستاسو پیغامونه راټول کړي دي او د روژې مبارک په مناسبت ځانګړی پروګرام خپرو. د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ له امنیتي عالي رتبه چارواکو سره په کابل کې غونډه وشوه. په غونډه کې د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت رئیس د هیواد په روانو امنیتي حالاتو خبرې وکړې. د دې غونډې له پریکړو مو له کابل د ازادي راډیو خبریال په خپل رپورټ کې خبروي.
د افغانستان دولتي چارواکي وایي چې د جمهور رئیس ښاغلي حامد کرزي تر مشرۍ لاندې د امنیتي غونډې مهمه پریکړه دا وه چې کوم امنیتی تدابیر چې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د انتخاباتو لپاره نیول شوی وو هغه باید نور هم جدي شي او دوام ومومي. د افغانستان د جمهوری ریاست یو بیان سیامک هیروی د ازادۍ رادیو ته وویل چې جمهور رئیس حامد کرزی په غونډه کې د کورنیو چارو او دفاع وزیرانو او د ملي امنیت رئیس ته سپارښتنه وکړه چې د مخالفینو د بریدونو د مخنیوي او د امنیت د ټینګښت لپاره د خپل هڅې نور هم جدي او ګړندۍ کړي. خاغلی سیامک هیروی وویل
در این جلسه وزیر داخله گزارش سفر خود که به قندهار انجام داده بود او گزارش به اطلاع رئیس جمهور رسان و در این جلسه فیصله شد.
په دې ناسته که د کورنیو چارو وزیر قندهار ته د خپل تګ راپور جمهور رئیس ته واوروه او پریکړه پکې وشوه چې کوم امنیتي تدابیر چې له انتخاباتو څخه د مخه نیول شوي دي باید په خپل قوت پاتې شي. سرحدی کمربندونه نور هم غختل شي او ټول امنیتی ارګانونه باید له خپل ټول امکاناتو څخه کار واخلي ترڅو د داسې پیښو مخه ونیول شي.
دا تدابیر په داسې حال کې نیول کیږي چې د تیرې سې شنبې د ورځې په ماښام د کندهار په ښار کې یوې چاودنې څه باندې څلوېښت تنه ووژل، له سلو زیات ملکي خلک یې ټپیان او ډېرو دولتي او غیر دولتي ودانیو ته یې زیان ورساوه. سره له دې چې د دې برید ترسره کیدل چا په غاړه نه دي اخیستي، خو دولتي چارواکي وایي چې په وروستیو څو کلونو کې اکثره پیښې وسلوالو طالبانو ترسره کړي دي. چارواکي دا هم وایي چې د دوی امنیتي تدابیرو وسلوالو مخالفینو ته دا وخت نه دی ورکړی چې له دوی سره د ښکاره جګړه وکړي، بلکې کله کله تروریستي حملې ترسره کوي او ملکي خلک وژني. د افغانستان د جمهوري ریاست ویاند سیامه کیروی د روان امنیتي وضعیت او نورو تدابیرو په هکله وویل:
برگزار انتخابات نشان داد که دولت میتونه امنیت برقرار بکنه و دشمنای افغانستان نمیتونن پلانای وسیع برای خرابی امنیت داشته باشند، بلکه
د انتخاباتو ترسره کیدو وخوده چې دولت کولی شي امنیت ټینګ کړي او دښمن نشي کولی شي د بخوا په څیر کوم لوی پلان عملي کړي، بلکې د دوی فعالیتونه یوازې تروریستي بریدونو او ماینونو ایښودلو ته محدود شوي دي او امنیتي ځواکونه هڅه کوي دا فعالیتونه هم شنډ کړي.
په دې هکله کارپوهان وایي سره له دې چې اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 6000 بهرني ځواکونه او څه باندې 9000 پولیس د سولې او ثبات په ټینګولو بوخت دي، خو بیا هم د هیواد په ځینو سیمو او په تیره په جنوبي ولایتونو کې امنیت ډاډمن نشو. خو امنیتي مسؤلین وایي چې دوی به د مخالفینو د بریدونو د شنډولو او د امنیت د راوستلو لپاره یوه شیبه هم قرار کې ننی. خان محمد سیند، د ازادۍ رادیو، کابل.
په راپور کې مو واوریدل چې ولسمشر کرزي د پنجشنبې په ورځ ناوخته د کورنیو او دفاع وزیرانو همداراز د ملي امنیت رئیس ته وړاندیز وکړ چې د انتخاباتو د ورځې امنیتي تدابیر په خپل حال وساتي. د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې تر اوسه له څرګندو شویو ابتدایي بې برخې نتیجې داسې ښکاري چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د بهرنیو چارو له پخواني وزیر ډاکټر عبدالله څخه وړاندې دی. له اعلان شویو بې برخې نتیجو داسې ښکاري چې حامد کرزی نږدې 10% زیات رایې ګټلې دي، خو لا هم دې ته اړتیا لري چې دومره رایې وګټي چې انتخابات دوهمې دورې ته ونه ځنډي شي. د 10% ګڼل شویو رایو له مخې حامد کرزی له 43 تر 45% رایو خپلې کړې دي او ډاکټر عبدالله له 40 تر 45% رایې ګټلې دي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د انتخاباتو ابتدایي بشپړې نتیجې د وژیا سنبلې په درېیمه اعلان شي او رسمي نتیجې د سنبلې په 10 معلوم شي. که چیرته کوم کاندید 50% رایې ونه ګټي، له قانون سره سم به انتخابات دوهم ځل د دوو هغو کاندیدانو ترمنځ بیا ترسره شي چې ډېرې رایې خپلې کړې دي. ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو شمېر نور رایې هم اعلان کړي، د یو شمېر نورو رایو نتیجې هم اعلان کړي. پرون نتیجې اعلان شوې نه دي او نن جمعه ده بیا هم نتیجه نه ده اعلان شوې او نه اعلانېږي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د کرسچن ساينس مانیټور ورسپانې د رپورت له مخې د امریکا پوځ د سړک پر غاړه د طالبانو لخوا د ایښودل شویو بمونو ستونزې ته د حل لارې د موندلو په مقصد خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي. د سړک د غاړې بمونه د طالبانو هغه وسیله ده چې د افغانستان په جګړه کې تر ټولو زیات امریکایي سرتیري وژلي دي. له عراقه افغانستان ته د تاوتریخوالي د دې څپې له تلو سره سم د امریکا پوځ د بګرام په پوځي اډه کې د سړک د غاړې بمونو سره د مبارزې لپاره د یوه ګډ واحد د تقوی په حال کې دی. په دې اړه د کرسچن ساينس مانیټور د مطلب جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د کرسچن ساينس مانیټر د راپور له مخې د امریکا د دفاع وزارت پریکړه کړې چې افغانستان ته زرګونه داسې نوې زغراوالې لارې واستوي چې د سړک پر غاړه د ایښودل شویو بمونو په وړاندې ډېر مقاومت لري. دا زغراوال ګاډي د ماینونو او وسلوالو حملو په وړاندې د مقاومو ټرکونو په نوم یادیږي. د امریکا پوځ په عراق کې هم د ته ورته لارې کارولې. اوس مهال په افغانستان کې 3500 دا ډول لارې شته چې له عراق هلته استول شوي دي، خو پوځي کارپوهان وایي چې د افغانستان غرنۍ اراضي بل ډول ګاډو ته اړتیا لري. په روانه میاشت کې په امریکا کې 40 دا ډول موټر تولید شول. دا موټر به له ازمیلو او په هغو کې د ځانګړو وسایلو له ځای پر ځای کولو وروسته افغانستان ته واستول شي چې یوه میاشت وخت به واخلي. ورسپانې لیکي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو پرله پسې تلفات ښیي چې د دې وژونکي وسیلې پر ضد اقدامات څومره ضروري دي. پنټاګون په پایل کې غوښتل د افغانستان د غرنۍ اراضي لپاره جوړ د ماین او حملو په وړاندې مقاوم نږدې 2000 ګاډي رانیسي، خو په دې وروستیو کې په دې شمېر کې زیاتوالی راوست. د پنټاګون چارواکي تمه لري چې د دسمبر تر میاشتې پورې په هر میاشت کې افغانستان ته د 1500 د ډول ګاډو استول پیل کړي. د دې پلان له مخې تر را روان پسرلي پورې به چې عموما د سختو جګړو فصل وي 15000 ګاډي افغانستان ته رسیدلي وي، چې له مخکنیو هغو سره به د ټولو شمیر 8500 ته ورسیږي. کرسچن ساینس مانیټر په کابل کې د یو جګپوړي امریکایي منصبدار له قوله چې په دې برخه کې له څېړنو خبر دی، په راپور کې لیکي پنټاګون د افغانستان د سختې اراضي لپاره د داسې یو زغروالې لارۍ د استولو په اړه هم غور کوي چې د سرتیرو له حرکت مخکې به پر سړک حرکت کوي څو احتمالي بمونه شنډ کړي. د ورسپانې د راپور له مخې پنټاګون همداراز په پام کې لري چې د افغانستان لپاره د چاودیدونکو موادو د متخصصانو شمیر په سلو کې 50 زیات کړي او د عراق له تجربو څخه استفاده هم پراخه کړي. چارواکي وایي دا هڅې به د پنټاګون هغو اقداماتو ته زیان ونه رسوي چې اوسمهال په عراق کې د سړک د غاړې بمونو د شنډولو لپاره نیول شوي دي. دا چارواکي وایي چې په عراق کې به روان ترتیبات په خپل حال پاتې وي، خو د امریکا پوځ به په افغانستان کې هم ورته اقدامات وکړي. د پنټاګون د احصایو له مخې د 2008 کال په جولای میاشت کې په افغانستان کې د سړک د غاړې بمونو د چاودنې یا کشف 213 پیښې ثبت شوې دي چې د ائتلاف 12 سرتیري پکې ووژل شول، خو تیره میاشت د دې پیښو شمېر 828 ته ورسېد چې د ائتلاف 940 سرتیري پکې ووژل شول. په عراق کې برعکس د دې چاودنو شمېر د 2008 کال د جولای له میاشتې چې 2113 پیښې پکې ثبت شوې وې، تیره میاشت 170 پیښو ته راټیټې شوې. د امریکایي پوځي چارواکي کرسچن ساینس مانیټر ته ویلي دي چې په افغانستان کې د سړک د غاړې بمونو په وړاندې د ترتیباتو اندازه به د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال ستینلی مکریستل د راتلونکې اونۍ له پریکړې وروسته معلومه شي. د مقام چې د خپل نوم د نه ښودلو په شرطي خبرې کولې زیاته کړه د مکریستل پلان بداوي چې د سړک د غاړې بمونو د سرچینو پر ضد مبارزه وکړي څو افغانستان ته د هغو نویو اضافي سرتیرو د استولو لاره اواره کړي چې د یې غوښتنه کړې ده. د یاد شوي مقام په وینا په دې برخه کې څېړنه لا هم نه ده بشپړه شوې.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو سفیر کارل آیکن بیری د بادغیس په مرکز قلعه‌نو کې د شار په واټونو کې لامو خلکو سره خبرې وکړې. د همدارس د بادغیس له دولتي چارواکو سره غونډه وکړه او یو شمېر قومي مشران یې ولیدل. له هغوی سره د بیارغاونې او امنیت په برخو کې ژمنې وکړې. دا یې هم وویل چې بادغیس ته به راتلونکې میاشت امریکا یو شمېر پوځیان واستوي. اوسمهال په بادغیس کې اکثر بهرني سرتیري د هسپانیا دي. له قلعه‌نو څخه د ازادي راډیو خبریال مجاهد جواد رپورټ لري.
د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو سفیر کارل آیکن بیری د بادغیس له خلکو سره د خبرو پر مهال ژمنه وکړه چې په دغه ولایت کې به د امنیت د ټینګښت لپاره هڅې وکړي. آیکن بیری چې د پنجشنبې په ورځ بادغیس ته تللی و، په دغه ولایت کې د ولایتي بیارغونې د ډلې یا پی آر ټي له مرکز څخه پیاده راووته او د قلعه‌نو د بازار په کوڅو واټونو کې قدم وواهه او له عامو خلکو، دوکاندارانو او کراچیوانانو سره یې له نږدې روغبړ وکړ او دوی څخه یې د موجوده ستونزو پوښتنه وکړه. وروسته بیا ښاغلی آیکن بیری د ښار په منځ کې چې شاوخوا ترې د قلعه‌نو ښاریان ته ژورنالیستانو سره په خپلو خبرو کې وویل چې دی به د دې ولایت د امنیت لپاره خپل سرتیري هم واستوي.
I wanted to congratulate the people of Badghis for the conduct of an election.
They were زه د بادغیس خلکو ته مبارکي وایم چې په دې دومره ستونزمنو حالاتو کې په انتخاباتو کې برخه واخیسته. له امنیت پرته پرمختګ نشونه دی. نو له همدې امله پراتلونکو میاشتو کې به ناټو په ځنګړې توګه یو شمېر امریکایي ځواکونه بادغیس ته ولاړ شي او په دغه ولایت کې به له پولیسو سره مرسته وکړي. د بادغیس ولایت خلکو له ازادي راډیو سره د خبرو په ترڅ کې وویل چې دوی د امنیتي ستونزو ترڅنګ یو شمېر نور ستونزې هم لري، لکه کافي او بنه لري، برېښنان لري او دغه راز د خلکو اقتصادي وضع هم ډیره خرابه ده. د بادغیس والی حاجی ارمان د ازادي رډیو د یو پښتنې په جواب کې د خپل خلکو ستونزې داسې کتار کړي.
لټول ناول لسفیر سبنه مننه چې بادغیس ولایت سفر کړي. زه امیدوار يم دوی سفر ډیر مفید تمام شي بادغیس ته. دا چې کوم ستونزې دلته موجود دي، غا ستونزې ډیر هم ده، ستونزې امنیت ته حلقوي سرک دي، جو بوستونه د قلعه‌نو دی پاره برخ ستونزه ده، چې دلته مونږ ترکمنستان سره نږدې وکیو فاریاب هم برق لري او هرات هم برق لري بلکې بدغیس برق نه لري همدارنګه د مالدارۍ او د زراعت پروژې چې په هغې خطر مونږ خبرې وکړې زه امیدوار یم آینده کې د ټولو مسایلو ته توجه وشي د مواد مخدر په هکله مونږ خبرې وکړې دا ټول هغه مسایل و چې عمده ستونزې دي په بدغیس کې
د امریکا سفیر آیکن بیری دغه ستونزې ټولې له ځانه سره ولیکلې او ډاډې ورکړ چې پرې غور به وکړي او د حل لارې چارې به ورته وسنجوي بادغیس د افغانستان په لویدیځ کې پروت دی چې کله ناکله ترې د نامنیو راپورونه هم راځي
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
دا فی نړیوال سازمان وای په افغانستان کې په تیرو اتو کلونو کې اوس مهال ملکی وګړي تر ټولو ډیر له خطر سره مخامخ دي د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی د ملکی وګړو د تازه تلفاتو په لړ کې په کندهار کې د سیشنبې د ورځې چاودنه یاده کړې چې تر 340 زیات ملکیان پکې ووشل شول او همدارنګه یې پرون د پکتیکا ولایت په سروزی ولسوالۍ کې د یو کلینیک محاصرې ته اشاره کړې ده په دې وروستیو کې په افغانستان کې د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره د وسلوالو طالبانو لخوا رامنځته شوې ناکراری تر بل هر وخت زیاتې شوې دي د بخښنې د نړیوال سازمان د آسیایي چارو مشر سام ظریفي وایي په داسې حال کې چې د انتخاباتو نتایج لا هم روښانه نه دي په افغانستان کې ملکي وګړو ته پیش خطرونه او ناامنۍ دوام لري او تر بل هر وخت دا ګواښونه اوس زیات شوي دي سام ظریفي وویل د طالبانو په ګډون د دولت وسلوالو مخالفینو د هغو کسانو په نقشه کولو سره چې غواړي خپل راتلونکی د مردکیو پر ځای په رایو وټاکي د ملکي افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی او زیات خلک یې ویرولي دي د بخښنې د نړیوال سازمان دغه چارواکي زیاته کړه افغان حکومت او نړیوالو ملاتړو یې د انتخاباتو پر مهال ډېره هڅه وکړه څو عام افغانان د داسې ګواښونو په وړاندې خوندي وساتي خو دوی باید دا هم څرګنده کړي چې دوی په خپله هم د قانون د حاکمیت درناوی کوي دوی باید د قانون څخه د سرغړونې هره پیښه وڅېړي او که اړتیا وي باید هغو کسانو ته سزا ورکړي چې له قانون څخه سرغړاوی کوي په پکتیکا کې د هغه روغتیایي مرکز په محاصره کې چیرې چې د افغان چارواکو او ناټو په وینا طالبان د خپل ټپي مشر د درملنې لپاره په زور ورغلي وو یو امریکایي عسکر او 12 تنه وسلوال طالبان وژل شوي په دې محاصره کې له درنو وسلو او هوایي ځواک څخه همکار اخیستل شوی دی د بخښنې نړیوال سازمان پر ناټو ژغ وکړ چې په دې اړه دې سمدستي څېړنې وکړي سام ظریفي وایي که چیرې طالبانو کلینیک د دې لپاره نیولی وي چې د مورچل په توګه یې وکاروي او له هغه ځایه ډزې وکړي نو طالبانو جدي سرغړونه کړې ده خو د ښاغلي ظریفي په وینا که چیرې طالبان دغه روغتیایي مرکز ته د درملنې لپاره ورغلي وي نو بیا د ناټو ځواکونو هیڅ حق نه درلود چې پر روغتیایي مرکز ډزې وکړي که دوی له دې ودانۍ ملکي وګړي ایستلي هم وي بیا یې هم حق نه درلود چې روغتیایي مرکز محاصره کړي او یا ډزې پرې وکړي څلور بجې او 22 دقیقې د ازادي راډیو روانه خبرونه تر 15 بجو دوام کوي د کابل شاریان شکایت کوي چې له څو ورځو راهیسې د شار په مارکیټونو کې د خوراکي موادو بیې پورته شوې دي د خوراکي موادو واردونکي وایي د دې موادو د بیو جګېدل موقتی دي او هڅې روانې دي بیې ډېر ژر پخوانی حالت ته راوګرځوي او د کابل ښاروالي وایي دوی د موادو نرخونه کنټرولوي او جګېدو ته بیې پرېنږدي تفصیل له کابل
د کابل خاریان وای د روژې د مبارکې میاشتې له پیل راهیسې د ښار په ټولو مارکیټونو کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي دوی وای له دې ویریږي چې دغه بیې له دې زیاتې پورته نشي یو تن چې د کابل ښار د قلای قاضي د خوراکي موادو په مارکیټ کې سودا اخیسته د ازادۍ راډیو ته وویل
ایمانم عبدالله دا وړه جک شوی دی بورا جک شوی دی وړه جک شوی دی شو دی قیمه یو ملای په 1500 روپیه درسته درځي کارتن ای غریب سره واسه نکی اوس غریب سره کوم نکی و سلور درفه درې درفه تنخواه وکیو نکی ای داس دا چې دا غریب خان خلق نه بده روزه کې خامه خوراکو ا دې پر د دکاندارانو وقار چي سم
د خوراکي مواد واردون کی وای چې هیواد ته د پاکستان او د منځنۍ اسیا له هیوادونو څخه په منظمه توګه خوراکي مواد را روان دي او د خار په یو مارکیټ کې هم د دې موادو کمواله نه احساسيږي دوی وایي په تیرو څو ورځو کې چې د ځینو خوراکي موادو بیې پورته شوي علت یې د خپلواکۍ د ورځې انتخاباتو او د روژې د پیل څو ورځې مسلسلې رخصتۍ وې او اوس چې وضعیت عادي حالت ته راستون شوی د خوراکي موادو بیې به هم ډېر ژر بیرته راټیټې شي په دې هکله د خوراکي موادو د واردونکو د اتحادیې رئیس فضل رحمان د ازادۍ راډیو ته وویل
دا سلو پنځلو ساتي چې وجشنو دی وخت کې کم خوراکي توکي یا نور جنسونه چې دی د ګمرکاتو کې هم دري بلار کې هم توقف کوي مارکیټونه هم باندې تخلیم څه دغه نه خو په عام شکل په نرخونو کې هیڅ کوم فرق نه درغلی سب بعضی اشتباهات مطبوعاتم کې دی شي خو ځینې شیونه لکه مثلا قیماق شو دی دا شیان بازار کې کمی احساس شوی چې مثلا د روزې نه مخکې په اته سوه باندې یو کارتن قیماق خو د هغه قیمت یو زره پنځوس ته جګ شوی څه نم خوشبختانه پنځوس روپۍ راکم شوی ده او د بورې نرخ په روزه کې نه ده جګ شوی دا د روزې نه مخکې جګ شوی دا خپل خاص علتونه لري یو علت دا ده چې د موسمي اثراتو باندې بعض ځای کې د ګني ښه حاصلات نه دي شوي دا موقتي وه دا صرف د دغه څو ورځو رخصتۍ وه
خاغلی فضل الرحمن ډاډ څرګند کړ چې همدا اوس هره ورځ له پاکستان او د منځنۍ اسیا له هیوادونو څخه په منظمه توګه څه باندې 2000 ټنه خوراکي مواد د ښار مارکیټونو ته رارسیږي ددا هم وویل سږ کال په هیواد کې دومره وریجې لوبیا نخود او داسې نور خوراکي مواد تولید شوي چې د وارداتو سطحه د پروسه کال په نسبت راښکته کړې ده همدارنګه د کابل ښاروالۍ هم وایي چې دوی د موادو نرخونه کنټرولوي او جګېدو ته به پرې نه ږدي د خوراکي مواد واردونکو دا هم وایي چې کچیر د مالی وزارت پر دوی ټیکسونه او مالیه کمه او نور اورګانونه ورته د امنیت او ویزو په برخه کې اسانتیا برابرې کړي دوی به په مارکیټونو کې موقتی ستونزې هم لمنځه یوسي
په بلوچستان کې ګڼ افغانان له یو ان ایچ سی آر یا د ملګرو ملتو د کډوالو له ادارې غواړي چې بیا افغانستان ته د مهاجرو د ستنېدو بهیر پیل کړي دا پروګرام د زمري په لومړۍ اونۍ کې وروسته تر هغه ودرید چې د بلوچو یوې وسلوالې ډلې د ملګرو ملتو د دفترونو د تړلو او د هغوی مامورانو ته د زیان رسولو خبرداری ورکړ د یو ان ایچ سی آر مسؤولان څه وایي بلوچو ولې دا خبرداری ورکړی و له کوټې د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر په مرسته افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو بهیر یوه میاشت مخکې د جولای پر 28 نیټه ځنډیدلی چې لا تر اوسه بیرته نه دی پیل شوی په کوټه او شاوخوا سیمو کې میشت ګڼ شمېر افغان کډوال وایي دوی خپل هیواد ته د ستنېدو لپاره بشپړ آمادګي نیولې خو د یو ان ایچ سی آر لخوا د بیرته ستنېدنې د بهیر د پیلېدو اعلان ته په تمه دي د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکی عزیز الله وایي
باروبسترم تړل دي سرګردانه تقریبا د یو نیم میاشت نن سرګردانه دلته ډېر خلک دي ډېر ماجرین دي چې پراته دي او ډېر مشکل سره مخامخ دي ټول خپل باروبسترم سره تړل دي بیکار د کار روزګار نه پاتې شول د کور هم ځواب وو مخسته ډېر مشکل سره گرفتار دکانونه او یا رړې مدرلو ده یا یو کار مدرلو هغه ټول سره ختم کړی نو د بیروزګار کورو کې پراته یو
د یو ان ایچ سی آر د رسمي شمیر لمخې په پاکستان کې لا هم 1.5 میلیون افغان کډوال ژوند کوي په خپل خوښه افغانستان ته ستنېدونکي افغانان وایي له ښوونځیو څخه د خپلو اولادونو اسناد هم اخیستي چې وکولای شي نور زده کړو ته په خپل هیواد کې دوام ورکړي خو د ستنېدو ځنډیدلې بهیر د تګ مخه نیولې ده
او سپارچې مې اخیستي سپارچې مې بندې دي بچیانو د مکتبو صرف منتظر چې د اوس څه وخت موږ ته دا اجازه راکوي چې موږ لاړ شو خپل وطن خپل خاور ته خواهش مو ده ملل متحد کې یو څه ژر تر ژره تصمیم ونیسي چې دې مشکلات نه موږ خلاص شو
د افغانستان د شمالي او جنوبي ولایتونو ګڼ شمېر افغانان چې هر ورځ د یو ان ایچ سی آر دفتر ته مراجعه کوي په دې تمه دي چې زر تر زر خپل هیواد ته ستانه شي د افغان کډوالو د ستنېدو د بهیر د پایل په اړه مې په کوټه کې د یو ان ایچ سی آر له ویاندې دنیا اسلم خان څخه وپوښتل چې آیا دوی ستنېدونکو افغان کډوالو ته څه ځواب ورکوي
هغه ته مې وویل چې فلالي د انتظار وکړي چې یو څه زموږ مشیا مسال سره ختم شي نو به انشاءالله ریپورټیشن شروع شي موږ دروس اعلان نه دي کړی د دې چې په 10 کې د افغانستان د خاص هم بندولو هلته الیکشن کېدل نو دوی کېدل لکې حالات خراب دي نو د افغانستان د خاص هم بندې ریپورټیشن د پاکستان د خاص هم یو دواړه دواړه ملکو پاکستان په افغانستان کې حالات چې سره سم شي نو به انشاءالله خلاص شي انشاءالله کېدل چې ستمبر کې شروع شي فلاله نه ده شروع
د یو ان ایچ سی آر دفتر له افغان کډوالو څخه د ستنېدو پر وخت د رجستریشن کارتونه اخلي او رسمانه د مهاجرونو له لیست خارجوي د ته په پام سره ډیر شمیر داسې افغانان هم ست چې په افغانستان کې د ډاډمن امنیت د نشټوالي لامل د یو ان ایچ سی آر لمرستې پرته افغانستان ته ځي چې وایي که هلته حالات ښه نه وي په اسانۍ سره به بیرته پاکستان ته راوړي دا چې په افغانستان کې د نوي حکومت تر جوړېدو وروسته به افغان کډوال دې ته زړه ښه کړي چې په ډله ییزه توګه هیواد ته ستانه شي که څنګه په دې اړه په کوټه کې د مهاجرونو د چارو مسؤول امدادالله عزیز په یوه ورسې غونډه کې افغان کډوالو ته داسې وویل
زه خپل کډوالو ورونه ته اطمینان ورکوم چې د دوهم ځل انتخاباتو د نتایجو د اعلان څخه به وروسته دوی ته د بیرته ستنېدو ډېر ښه امکانات برابر شي
د یادونه ورده چې د یو ان سیار په شمول په کوټه کې د ملګرو ملتونو اکثر دفترونه لتیری یو میاشت راهیسې تړلی او خپل فعالیتونه په موقت ډول ځنډولې دي. دا دفترونه د بلوڅو د خپلواکۍ د متحد جبهه یا بی یو ال اف په نامه سازمان لخوا تر خبرداري او ګواښ وروسته وتړل شول. د دې سازمان لخوا په خبره سوي خبر پاڼه کې ویل شوي وو دوی د یو ان سیار مشر جان سولیکی چې دوی تښتولی وو په دې شرط خوشې کړ چې ملګري ملتونه به د دوی په وینا تر زرو تنو د زیاتو ورکو بلوڅو نارینه وو او ښځمنو په خلاصون کې ورسره مرسته کوي. خو وایي پر څو میاشتو تیرېدو برسېره ملګرو ملتونو په دې برخه کې هیڅ مرسته ورسره نه ده کړې.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. د دې ساعت د خبرونو لنډیز جانقه علي کوزی وړاندې کوي.
د انګلستان د پاوز نوی لوی درستیز جنرال ډیوډ ریچرز وایي خپل زیات پام به د افغانستان شخړې ته واړوي. چارواکي وایي د افغانستان د تیرو اونۍ انتخاباتو وروسته د جمهور رئیس حامد کرزي او د امریکا د خاص استازي ریچرډ هولبروک ترمنځ سختې خبرې شوې. د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما اداره وایي دوی پوره باور لري چې افغان چارواکي په رایو کې د درغلیو د ادعاو د څېړنې لپاره د څارنې کافي عملیې لري. د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد نن هغو مخالفو مشرانو ته چې د جمهور ریاست له انتخاباتو وروسته شخړې رامنځته کړي د سزا ورکولو غږ وکړ. راپورونه وایي په تورخم کې په پرونی ځان وژونکي حمله کې د پاکستان له شلو زیات امنیتي کسان وژل شوي. عراقي مشران نن د بغداد په هوایي ډګر کې د عراق د شیعهګانو د مشر عبدالعزیز الحکیم د جنازې د مشایعت لپاره راټول شوي دي. او د امریکایي سناتور ایدوارد کینری د جنازې مراسم د باستون ښار کې روان دي او نوموړی به د شنبې په ورځ خاورو ته وسپارل شي.
د پاکستان په قبایلي سیمه مهمندو کې طالبانو د هغه قومي لشکر مشر تشتولی چې د پاکستان د حکومت لخوا د طالبانو پر ضد د قومي اربکیو مشر ټاکل شوی وو. د دې موضوع تفصیل له پاکستان زموږ خبريال راکوي.
قومندان یارسید چې د چکری په نوم هم شهرت لرلو او په مومندو قبایلي سیمه کې د ساپو د قومي لخکر مشري ورته ور په غړه و د پنځمه په ورځ د طالبانو لخوا ونیول شو. دا غسره داغه دوه نور ملګری جان محمد او سلیمان هم یو ځای نیول شو دي. په مومندو کې د پاکستان د طالبانو د غرزنګ ویان اکرام الله مومند په یو ټلیفوني تماس کې د ازادي رادیو ته ویل یاد شوی حکومت پلوي کسان یې د مومندو په ساپو علاقه داري کې نیولې دي. قومندان یارسید په خوا د طالبانو په لیکه کې و خو سمود مخ کې حکومت ته تسلیم شو او د طالبانو پر ضد د اربکیانو یو قومي لخکر جوړ کړ. د نوموړي سره څو زره اربکیانو چې وخت په وخت به د طالبانو پر ضد حمله کولې. د مومندو په مرکز غلنۍ کې مې د یو ځایي اوسیدونکي مسلم خان مومن نه د قومي لخکر د مشر قومندان یارسید پړاو پوښتل. هغه راته په ځواب کې ویل
یارسید المعروف چکری چې کوم دی د مومند جنسې قندارو سیمې اوسیدونکي دي او دلته د حکومت پلوی یو امن کمیټي چې کوم هغه جوړ کړه د هغې مشري په خپله غاړه اخیستې وه او د سره زرګونه قریب داسې تعداد امن کمیټې غړي دي او دې سره د حکومت مرسته هم موجوده ده.
د قبایلي سیمې مومند اوسیدونکي وایي که د قومي لخکر د مشرانو د نیول کېدو لړۍ همداسې روانه وي او حکومت د هغوی سره مرسته نه کوي نو د اربکیو د لخکرونه به هیڅکله د کامیابۍ سره مخ نه شي. د طالبانو ویان اکرام الله مومند د ازادي راډیو ته وویل د دوی شورا به د قومندان یار سعید او د هغه د ملګرو د برخلیک د ټاکلو واک په لاس کې ولري.
د طالبانو ویان اکرام الله مومند زموږ خبريال ته شیبه مخکې په پاکستان کې وویل دوی د اربکیو مشر قومندان یار سعید وشلی او جان محمد له سلیمان سره له حمله دوی سره دي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
په روسیه کې د ان ټي وی تلویزیونی خبری چینل دوران یعنی هغه دوران چې په روسیه کې مطبوعات آزاد وو او د خپلواک تلویزیون به متوازن تحقیقاتي رپورټونه خپرول نور پای ته رسیدلی. نن همغه ژورنالستان په همغه تلویزیونونو کې کار کوي خو د روسیې تلویزیونی چینلونه اوس یوازې سیاسي تبلیغات خپروي او ژورنالستان په میاشت کې دوه ځلې معاشونه اخلي. د روسیې د ایکو موسکوي رادیو خبریال ماتوی هاناپولسکي د روسیې د مطبوعاتو د وضعیت په اړه یو تبصره خپره کړې ده چې مهم ټکی احمد تکل وړاندې کوي.
د روسیې یو تلویزیونی چینل یو اتیا کلنه ښځه چې ډېر زاړه کالي اغوستي وو ښودله
دا د جنوبی اوسیتیا په مرکز سخنوالی ښار کې ژوند کوي او په دې سیمه کې د روسیې او ګرجستان ترمنځ د تیر کال د جګړې شاهده وه. دی ویل چې د ګرجستان عسکر په زوره د دې کور ته ننوتل. دی ویل چې د ګرجستان عسکرو د امریکایي عسکرو یونیفورمونه اغوستي وو او امریکایي وسلې یې په لاس کې وې. دې زیاته کړه چې د دې عسکرو یو قومندان و چې په انګریزي ژبه یې دې عسکرو ته قومنده ورکوله. کله چې دې ښځې خبرې کولې د ټلویزیون کمرې ټول وخت دا ښکاروله او ښاغلي ژورنالیست هیڅ مداخله نه کوله. ده ونه پوښتل چې څنګه دا ښځه چې په خپل ټول عمر کې له خپلې غوا پرته بل څوک نه دي لیدلی وپوهېده چې د عسکرو وسلې امریکایي وي او د امریکایي عسکرو یونیفورمونه یې اغوستي وو او یا دا چې عسکرو ته قومنده په انګریزي ژبه ورکول کېده. ژورنالیست په دې ښه پوهېږي خو چپ پاتېږي او مداخله نه کوي ځکه دی او د ده د محررینو ډله د غلطو معلوماتو د سلسلې لیکوالان دي چې د دوی دا ډول راپورونه د روسیې د دولتي ټلویزیون خپرونو لخوا په وار وار ښودل کېږي. دې ښځې ته ویل شوي دي چې څه ووایي او هغې هم هغه څه ویل چې ورته ویل شوي وو. دا ډول ژورنالیستان خپل مخونه نه پټوي او دولتي ټلویزیون او راډیو دوی ته لوړ معاشونه ورکوي. د روسیې مطبوعات نن دې اصل ته په پاملرنه عمل کوي چې وایي 15 دقیقې بې عزتي پر ځان ومنه او بیا ټول عمر آرامه او هوسا ژوند وکړه. د دې حالت په رامنځته کېدو سره ډیرو ژورنالیستانو خپل مسلک پریښود، ځینو له سیاست څخه لاس واخیست، خو ځینو نورو بیا د درواغو ویلو ژمنه وکړه. وروسته له هغه چې د روسیې جمهور رئیس دیمیتری مدویدف د انتخاباتو په قانون کې بدلون راوست او د روسیې د جمهور رئیس د کار دوره له څلورو کلونو څخه شپږو کلونو ته اوږده شوه، خلکو ته هر څه څرګند او روښانه شول. ښاغلی مدویدف به تر 2012 کاله پورې د روسیې ولسمشر وي او بیا به پوتین د 12 کلونو لپاره د روسیې ولسمشر وټاکل شي، په دې معنا چې له اوسه به تر 2024 کاله پورې همدغه حکومت په واک کې وي او بې له دې چې کوم بدلون راشي هر څه به په روان شکل او انداز دوام ومومي. باید وویل شي چې نن په روسیه کې د حکومت د مخالفو ډلو خپرونې نشته او که داسې پیښه شوه چې تاسو د داسې یوې خپرونې سره کار کوو نو ډېر امکان لري چې ووژل شئ. دا د روسیې د مطبوعاتو په هکله یو واقعیت دی. د یادونې وړ ده چې دا په تبصره کې د ایکو موسکوی راډیو د خبریال هانا بولسکي شخصي نظر و او د ازادۍ راډیو نظر نه دی.
نن د روژې مبارکې ومه ده او په روانه خپرونه کې وروسته د روژې په مناسبت ځانګړی پروګرام خپرو، خو سمدستي ستاسو د پیغامونو پروګرام ازادي او اورېدونکي اجمل اند وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکی
دا آزادی او اوریدونکو د دیونه په پروګرام کې مو بیا هم تو تر کله کې په دې هیله چې د شون شپې ورسی به مو په خوخه تیریږي. داونه چې موږ ته کوم دوستانو خپل پیغامونه ثبت کړی دي، په دې کې بیا هم د افغانستان د ولسمشۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو مسله په سر کې ده. یو شمیر اوریدونکو بیا هم موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه ثبت کړي چې د انتخاباتو او رای ورکونې په ورځ یې څه لیدلي. د ځینو دوستانو پیغامونه اورو.
هلو جما، پیغام را راته خدمت
معلومات ننګرهار څخه کسوبه په انتخاباتو کې درغلی نه و، نو زه په خدای قسم یادوم چې هر یو اول ما په خپله پنځه رایې ورکړې دي. مونږ کتلی چې د نورو کاندیدانو کسانو درغلی کوله، نو مونږ هم خپله درغلی ښودله او مونږ پنځه رایې ورکړې.
بله، زه د میدان وردګو ولایت خبرې کوم. د جغت ولسوالۍ کې هېڅ انتخابات ونه شوله، هم په د لنډ پرتو ولسوالۍ کې لکه د چاک، سید آباد او د غزنی د رشیدانو.
هلو، السلام علیکم. زه د لغمان ولایت دا څخه خبره کوم، محمد توی مینون ده. دلته په لغمان کې انتخابات وشو خو اصلی مؤثر انتخابات نه و ځکه چې په ولسوالۍ کې جنگ جګړې وې مثال په طور په دولت شاه علي شنګ او الینګار کې نو د دې په وجه باندې صندوقونه تش بیرته راوړی شو او امنیتي ځواکونه هم نشو کولای چې هلته واوسیږي په ماښامه پورې جنګ روان و همدغه ډول په نور افغانستان کې هم انتخابات مؤثر نه و مونږ د خبرو د لارې د ازادي راډیو بی بی سي د لارې واورېدل چې ډېر جنګونه والته نو آیا دا انتخابات به مشروع وي او که نه وسلام
الو د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو محترمو اورېدونکو ټولو ته د زړه کوم سلامونه وایم او رئیس جمهور صاحب حامد کرزي ته د رئیس جمهوری مبارکي وایم او کوم افواهات یا کوم چټیات چې نور د کرزي صاحب سي کرزي صاحب له ټول ملت ننګرهاریانو او ټول شینوارو په خوښ شوق او ذوق سره وټ ورکړی دی.
ما ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته هیله سلامونه دي. پس نه ما خواهش دا ده چې دا ټولې دنیا ته ثابته ده د افغانستان هر ګور ګور ورونو ته ثابته شوله د افغانستان کې داسې انتخابات وسلو چې دا بېخي مشروعیت نه لري. زموږ علاقه کې بېخي د انتخابات رانغی او نه ښځې راغلې. دا څرنګه انتخابات دي؟ بېخي مشروعیت نه لري، یعنې جوال لري او هسې خلکو ته په سترو کې خاورې ور واچولې. وسلام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم. زما انتخاباتو کې دا رایه ده چې موږ څومره ملګرو نه معلومات کړي د پښتنو په ولایتونو کې تقریبا لس فیصده خلکو هم رایه نه ده ورکړي. نو دا انتخابات به څنګه شي پاتې او څنګه به پښتنو ته قابل قبولي؟
هلو، السلام علیکم. زه میرلا د پروان ولایت د غورګان د شینوار ولسوالۍ د وشتشار د سردرې د شادخیل د کلي د عبدالقدس وایم. بال د دې دغه کوم انتخابات چې وسول زما په نظر چې یو څه خطرناک وه، ځکه چې طالبان اختار ورکړی وو چې هر چا چې رایې ته لاړ ګوتې دې پرې شي. نه یې د دې صورته بیا هم خلکو د رایې صندوقو ته ولاړ او د خپل د خوښې کاندید ته یې رایه واچوله. کاندید چې هر رئیس جمهور سي باید د خپل ولس د دغې ورځې ته فکر وکړي چې دوی خپل ځانونه د مرګ غاړې ته دې وړل څو رایه استعمال کړي. باید هر ولسمشر چې دولت کوي، دولت یې باید شفاف او راسکاری وي. زما په نظر د دغو غوره رایو اشرف غني احمدزی دی، ځکه چې دی په خپل خبرو کې راسکاری معلومېده. وسلام. ډېره
یو شمېر نور اورېدونکو بیا په خپلو پیغامونو کې په پاکستان کې د یو افغان خبریال وژنه غندلې ده.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وایي. په خواشینۍ سره موږ دا خبر ترلاسه کړ چې جهاندالله شمزاده وسلوالو کسانو وژلی. نو ډېر خواشینی سو، ډېر خپه سو. دی د خدای وبښي او هغه کسان چې د ده قاتلین دي څنګه ځان ته مسلمان وایي چې بې ګناه مسلمانان وژني او نوم دې جهاد پرېږدي. نو نور له پښتنو نه زمونږ هیله دا ده چې نور دې چوپه خوله نه کښېني او د داسې ظلم مخکې دې پورته شي او داسې خلکو ته دې سزا ورکړي، په عمل دې ورسېږي. زه ډېر په خواشینۍ سره دا خبر ترلاسه کوم او د ده کورنۍ ته
السلام علیکم. آزادی رادو من به جان الله هاشم زاده د مر خبر متاثر رادو دل ډیر سخت خواشینی او خفه یم. زه فکر کوم دا د ایم آی او د آی اس آی دا هغه غریب شهید. زه فکر کوم دا جان الله هاشم زاده خدای دې وبخښي. الله دې له زه خاصه د عزت دې شي.
یو شپه نور اوریدونکو بیا د خپل نور سیمه ایزو مسلو په اړه مخ خپل پیغامونه ثبت کړي.
د ټول افغانستان او ټول مجاهد ملت څخه دا غوښتنه کوم چې دوی باید خپل شوش کارونه وکړي، ملک خدمت وکړي. دلته ډېره بېکاري ده، د بېکاري ستونزه بېخي ډېره ده. موږ درته درو یو خاص په سره مهاجر یو. وسلام. زما نوم محمد نبی ګل خان دی. وسلام.
سلامونه او نیکی هیلې د ازادي راډیو او د ازادي راډیو کارکوونکو ته ورسیږي. زه جمعه خان د کندوز نه ښار ته خبرې کوم. ځکه ډېر تاولات نن سبا سخت ده پر موږ باندې، ډېر حالات تریخ ده. بس دا خو دا خواته خلک ګرځي او راګرځي او د وسلو سره ډېر ډب واخ د مسلمانان بیا په فضابیتلو راغلي. څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د پکتیکا ولایت د ارګون ولسوالۍ یو لوی او تاریخي ولسوالۍ پخوا هم و، اوس هم د خاصو اهمیت نه برخورداره دی. د دولتي مسؤلینو نه او د خارجي موسساتو نه ډېر په احترامانه تقاضا کوو چې د ارګون په ولسوالۍ کې د بسازۍ کارونه د ښې په نشت برابر دي. د ارګون سړکونه اکثر خامه دي، تر اوسه پورې د قریضي کارونه نه دي پکې شوي. پخوا هم وزیر صاحب د شرسازي ارګون ته تشریف راوړی و، د ارګون د ولسونو سره یې وعده کړې وه چې په آینده کې به انشاءالله د ښار 15 کیلومتره کوچي پخوو، لیکن تر اوسه پورې هغه عمل د کاغذ او د اعلان په مخ پاتې شوی دی. د دولتي مسؤلینو نه متقاضا دی چې د ارګونو د شرنه سړک چې هغه یو ډېر مهم سړک دی او هغه د ټول افغانستان دپاره ډېر مهم دی او د خلکو د پاره ډېر زیات تکلیف دی، چې په هغه کې د بسازۍ کار یا د پخولو کار یې ډېر په سست روان دی، چې په هغه کې هم یو توجه وشي د دولت او د سړک زر تر زر پوخ شي. د ارګون نه تر سربي په استقامت، د برمل په استقامت، د ارګون نه تر لواړه او تر ګیانې په استقامت، د ارګون نه تر زړو په استقامت، تر اوسه پورې بېخي کارونه نه دي شروع شوي. د ارګون ولسونو د خپل جمهوري او اسلامي دولت نه دا تقاضا کوي چې دا د ارګون د خلکو دا یو اساسي مطالبه ده. د سره سره چې د ارګون په منطقه کې یو بند دی د زامې په نام باندې، چې هغه ډېر یو مهم بند دی، هغه بند که چېرې جوړ شي هغه د ارګون د ولسوالۍ او د سربي د ولسوالۍ ولسونو ته یې ډېره زیاته پایده دی. او پخوا یې هم سروې شوی و، د داود خان په وخت کې منظوري هم شوی و، لیکن د چارواکي د نه توجه دې په بنیاد باندې تر اوسه پورې په هغه باندې کار نه دی شروع شوی. د ارګون خلک ټول د دولت سره همکار دي، د دولت د پالیسیانو همیشه حمایت کوي. د خپل دولت نه تقاضا کوو چې د ولسونو مشکلات هم دوی په نظر کې ولري، تش په نامه باندې نه کوي، چې د ارګون خلک همیشه د دولت سره همکاري او کومکونه کوي، لیکن دلته چې څوک راشي د ارګون کې بسازۍ کارونه بېخي په نشت برابر دي. او شفاخانه مو غیر فعال ده، هغه څرنګه چې په کار ده یا څومره د نفوس په لحاظ باندې تر اوسه پورې دا کومکونه چا نه دي ورسره کړي. دغه چې د دولت نه توجه غواړو چې زموږ په معارف په ساحه کې، د سیاحت عامد په ساحه کې او د کلي پراختیا وزارت نه دا غواړي چې په ارګون کې اکثر ډېر مځکې شارې مځکې لرو چې د اوبو بندوبست نشته.
زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته او اورېدونکو ته سلامونه وایم. زه په حیث د یو افغان دا نظر لرم چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر دا اعلان کړی و چې نور به ملکي وګړي نه وژني. له دې نه معلومه شوه چې دوی په هرات کې ملکي وګړو ته بمونه کېښوده او مړه یې کړل. په هلمند کې خلک چې واده ته روان و په ترکتول کې په مین باندې پټاو کړه، مړه یې کړل. لدا نه معلومیږي چې دوی له خارجیانو سره جهاد نه کوي، له مسلمان ملت سره جهاد شروع کړی ده. او دا هلی ځلې چې دوی کوي دا به ټولې ناکامي وي. څو پورې به افغانان د دې خلکو غلامي کوي او د خارجیانو په لمسون باندې به له یوې او له بلې خوانه افغانان وژل کېږي، بې ګناه خلک.
سلام علیکم. کارکوونکو محترم اوریدونکو ته ورسیږي. زموږ د کندهار د والي صاحب سره علي صاحب صدا خواهش کوو دی چې رالي اول وویل وو چې برق به تاسو ته په یوه میاشت کې درسم شي. تقریباً 15 میاشت وویل چې برق سم شو، خو داسې په سل کې 40 سم شو. او پاسه سو دی دغه 15 میاشت 16 میاشت نړۍ والي چې د دالې د بند ښار شروع کېږي،
امریکایان وایي موږ په هلمند کې عملیات پای ته ورسول. دوی څنګه پای ته ورسول؟ سیمې کومې سیمې د مینو پاک کړلې، کومې سیمې د طالبانو څخه پاک کړلې، څه رقم دوی پای ته ورسول؟ دوی ستړي سول، مرګ زوبه ډېر ورا ورته دی، ډېر امریکایان خارجیان وژل سول. په سلا په سوو
پلسګونو نو بالا عملیات پای ته ورسېدل
او ګرد غرونه مو وای طالبان څخه پاک لري نو طالبان څخه پاک لري بغل له خوا طالبان څخه پاک لري مخامخ شهیدان دې پاک لري نو دغه دې دا رقم پاکول وې شومې نو دا به کوم څنګه کوم دغه پات نه راوړي نو دغه دې خبر راشه ده چې هغه دې رئیس دې نه دی هغه به مخدمه خبره سره له خپل مرکز کې به دې شې نو سره نو خپل اینه برته ونی وده نو دا د سپور پروپاګاندا شوی پلانکای زمونی پلانکای زمونی زه هم دا وایم چې ما د امریکا په شاو کې مې اسمه امریکا شرمانی ولې دي نو دا دې بغل خو نه ولې
زاوی ورادوت سلامونه وایم په بارو بارو زه خپل د مېمنه د ولایت ما او د دغه د ولرتابات ولسوالي ما طالبان حکومت هم مجلدل دي داینه چې موږ نه دی لیدل مجلدل دي شریعت به د انوالي پر لار وی وي شریعت به د رشوت پر لار وی وي یو مشر بو یعنی طالبان د لاستانې د نو د بادشاہ د زور طالبان راوړل یعنی د افغانستان غم نو ورسره د ما منو چې کوز دی او دنیا بخښه کوله ما تخپل معلومیږي کوم نه معلومیږي یعنی مولوی بو یعنی دا یو عدد نو دی دوا ودنه به نو پکښه وکړه باغونه به رانیبل ملکونه به رانیبل د بدل مال په پیسو به رانیبل اوروړه دا پیسې د دولت کې مرته څورڅک نه مسره کې رسې خوراک بابونه او شربت او چاکلیټ او خدای ته وګوري طالبان حکومت هم ولیدل دي
که چیرې غواړی د خپل سیمې کوم ستونزه د اساتې راډیو لاري د چارواکو تر غوږ رسوي نو زموږ د پیغام سپټون کې ماشين شمیرې ته زنګ ووهي شمیره ده 00 24 22 11 2 14 15. تر بل خبرونه مو علامه د اساتې راډیو د نور خبرونو د اوریدو په لنډه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن جمعه د روژې د مبارک میاشتې او مورز ده. د دې بختور میاشتې په مناسبت مو د ازادي رادیو په ځنګړي پروګرام کې هر کله کوم په دې هیله یو چې د روژې د میاشت په در باندې په خوخه تیریږي. دوستانو دینی عالمان وایي چې په نبوي حدیثو کې د روژې په مبارک میاشت کې لا به وزله کسانو سره په مرسته ټینګار شوه. همدارنګا په روژه ماتی او سهار کې په خوراک او څښاک کې د اعتدال سپارښتنه هم شوې ده. په منشن کې د میرویس نیکه د جامع جماعت خطیب مولانا صدیق الله فدایی نن په همدې موضوع غږیږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلوی او بخون کی خدای پنامه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی هدایات صادر کړی دی او ویلی دی چې مسلمان که په دغه میاشت کې یو روجه دار تا افطار برابری روجه مات برابری نو د ثواب دغه سیده لکه چې سړی خپل دا تمام ورځ روجه نیولی یعنی خپل خروج نشي خو دی بل سړی دی روجه دی نیولو ثواب قدر ته د ثواب رسیږي د ته اجر رسیږي او بیا په دې الفاظ ویل دي چې تاسو یو روجه کو روجه نیول چې تا افطار وقت روجه مات ورکی ولو بشک تمرن ولو کدی یو خرمای وړکی جزئی لیکن دغه روجه مات ورکول دی بی وزلانو سره کومک کول پامدی اساس باندې زمنګ او تاسو په اسلامي کلچر او فرهنګ کې د روجی په میاشت کې زمنګ د دسترخوان نه ډکی.
مولانا صاحب ولکی کچیر تا دی احادیث سره سم اصل چی په اسلام کې راغلی دی سړی سم ما غسه خوراک کوکی یعنی ډیر خواړه و نه خوري پر روژه ماتی کې یا په اسلامي کې زیاتې و نه کې نو روژه روغتیا ته ګټه رسوي. د موضوع باندې خلک تاسو ته وایي چې دا روژه داران خو سړی پر روژه کې ټوله ورځ ځان وږی او تږی ساتلې ماخام کې نو ډیر ورختای څنګه په کار دي چې خلک په خطو ګرو جماعت وکړلی شي چې هم مانوي او هم دنیوي ګټه ترلاسه کړي.
دسیده چی تعادل او توسط یا منزنه لار په اسلام کی دای و دیر مهم اصل ده چی سره باید نه دیر افراد و کیو نه دیر تفرید او پا دی اساس بانده روجه دی 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 پاره ده چی اسلام چار لسه وکاله پا خواه اعلانو کو چی تسومو تسحو تاس روجه ونه شی ترسو چی صحت من شی او دی روجه مطلب داده چی دغه ورگا قانونه به هاضمه جهاز دغه حسابونه چې دي دوی نه فشار کم شي او که سړی د ورځې تمام ورځ روژه ونیسي او ماښام چې دی ورته کینی او د دنیا ټول دا څه شیانې چې مخې ته ایښي دي او په هغې باندې حمله وراوړي او هغه کي نو دا د روژې هغه اصلي مفهوم نه دی. نه روژه ماته باید داسې په ډېر کمه اندازه باندې چې هغه تعادل د لاره ونوځي او انسان د دې احساس وکړي پس د څو ورځونه چې د ده په وزن کښې هم کموالی راغلی دی د ده صحت هم ښه شوی دی او که داسې وکړي چې هر شی سره ګډ وټ کړي او په ماښام کې بې احتیاطي وکړي او هر شی وخوري او هغه هم نو په اصطلاح باندې د دې روژې اهداف چې دي چې هغه صحت ته ګټه رسول دي هغه دي نو هغه به بیا ونهشي. نو په دې اساس باندې باید په روژه ماتي کښې هم ډېر ښه او ډېر کمه غذا وکړي ځکه چې قرآن کریم مسلمانانو ته دا امر کړی دی په عادي حالاتو کې چې کلو وشربو ولا تصرفو تاسو وکړئ وڅکئ او اصراف په هغه کښې مه کوئ زیاتیا مه کوئ په دغه مسایلو کښې. نو د روژه ماتي د پاره م هم دغسې هغه وشي چې په یوه معینه اندازه سړی روژه ماتی وکړي.
په منشن کې د میرویس نیکه د جامع جومات خطیب مولانا صدیق الله فدایی و چې د روژې د مبارکې میاشتې په ځینو مسایلو غږېده. د روژې په مناسبت زموږ دا ځانګړی پروګرام هم دومره و. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارو. د ازادي راډیو د نورو پروګرامونو د اورېدو بلنه درکوم.
تر اوو ورځې په اونۍ کې
د بلال خدا اذان د ملال یا قربان زمامینه بلال خوگا ازانا د ملال یا قربانا د بلال خوگا ازانا د ملال یا قربانا زما مینه زما زانا خایستا افغانستانا زما مینه زما زانا خایستا افغانستانا د بلال خوگا ازانا د ملال یا قربانا شان بده سرگن شی او خلشان بده سرگن شی بخندا بدر
چرته ژوند شي دا ټوټې ټوټې قومونه دا به بیا سره پیوند شي دا بلسون دې ترې تم شي لوی ملت چې لوی افغانا زما مینې زما ځانا خایسته افغانستانا د بلال خوګه اذانا د ملالیا قربانا ظالم غرور بماتی او دے ظالم غرور بماتی په قسمت غمون جاتی دعا گانے برا ٹولے بغنڈے دے ہر پاچی حافلہ بشید امن گلون کے روانہ افغانستان جب لال خوگا آزانا دی ملالیا قربانا